فکر ل ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل دی پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهانی ډیپلوماټ غوث جهانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانیک زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره پاره وخت کې اقدام نه وی کړی څه بسویو مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال دراستره وړلو یو څه پګیز د کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زلو کوم مبارک وي او د یو مستقل او آزاد افغانستان په هیله. اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېره افغانستان خپل استقلال نه وي ګټلی نو د یو مستعمره هیواد په توګه پاتې کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانې دوه لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وه او بلې خواته یې برطانوي هند و یعنې انګلستان زموږ په ګاونډ کې وو، د دې احتمال وجود درلوده چې افغانستان یعنې دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجې کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونه د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوا په بین المللي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب خېچ یو غریب هیواد هم کولای شي د خپل اراده مطابق خپل بهرنی سیاست نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼل شو.
ډېر مننه. ل استقلال نمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په اساس د حایل واقع شوی وو. برتانیې له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې په هغه کې دا منل شوې وه چې دې سیمه کې به نه دي دوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه و. په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د امن نظر لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي هغه مفکرنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټول واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې ته تاریخ و چې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې د روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمو دپاره مارکسیست ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه و. د دې دواړو تمه درلوده چې باید افغانستان خپل کوواک او کنټرول باندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ کپره هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه.
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلوخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي، او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا د جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مشرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیب الله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات ته مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي ستون باندې. دوم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړۍ نړیوال جګړې کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي اصلي. اما هغه هیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام هیات ده، او له هغه نه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري، بران د ډېرې ډیپلوماسۍ او فعالیتو زمینه به هغوی ته مساعده هم نه وه.
داسې هم ویل کېږي چې په هماغه وخت کې کله چې دا هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه وو. یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام ومنل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رد کړ چې وروسته لیدې بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر یې تاییدوو د هغوی لخوا رامنځته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا، د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دېرش نه شروع کېږي، او په خصوص د اتلس او نه دېرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کېږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. یوه مسله له بلې خوا نه داول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانه کې په ترکیه باندې حاکم و، د نړۍ مسلمانانو په خصوصا اهل تسلم داسې افغانستان هم که عثماني خلافت یوازینی مجد خلافت وه، له هغې لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب‌الله خان او هغه حلقه یې له دې مسئلې سره موتاطانه برخورد کوي، او په دې جګړې کې نه ور داخلېږي، او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کېږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وایي دغه هیئت ویلي وو چې تاسو له مانه ډېر لرې پراتې جغرافي واټن له لحاظه زه له برتانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما ته رسیږي، ما به جنگ یا ګټلې یا بایللې.
دقیقا، سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانانو کوله، سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله، اما یوه ډله سیاسي ډیپلوماتانو چې راغلي وو فعال وو او دا اشارات چې تاسو کړل حبیب‌الله خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه، او هلته یې پیسې مصرفولې، او د انګلیس ضد حرکات خورول دا خپله حبیب‌الله خان ته یو رقم درد سر و، په دې معنی چې د ده له اجازې پرته یې هلته هم فعالیتونه کول، او عمل حبیب‌الله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه یو ډول خوف یې درلوده.
استاد، سره له دې چې دا هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تطمیع هم ځان سره راوړې وه، خو دربار دا غوښتنه ونه منله، خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ. سبب یې تاسو وینئ؟
د امامه کې عرض وکړه چې د انګریزانو سره طبیعي دښمني د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتونکي روحیه، او همدارنګه په د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت ضد استقلال خواته په خپل هند کې ازادي غوښتونکي جنبشونه په شدت رابرسېره کېږي، په روسیه کې انقلاب کېږي. دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی. له یو جهت نه ولا بل جهت نه مثلا دا و چې امام الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او دغه ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخله نه یا پرته له دنه چې بل څوک سره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه کړي.
دا څه هم ویل کېږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدي حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی و د مولانا عبید الله سندی په مشرۍ، او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل و، خصوصا د حربي تجهیزاتو په استعمال کې مرسته کوله.
دغه شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یا د جنبشونه د چي استعمار ضد او د په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې دوی قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونباسو، او همدارنګه تاسو ورته اشاره درلوده د تخنیکی فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید لسترګو والا چولسي.
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مسل د وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مسل یا د خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکۍ د اهدافو په تر سره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله، دا
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره مقایسه کړو بیا صحیح ده، اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هیڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصا انګریزان سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي، او دا یو یو منبع له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولول و چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانو هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېده چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي، او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا محافظه کارانو د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یا یو ګڼ شمېر امان الله خان پیروان د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اما این لحظت خپل اهداف تا نرسید به اون رسته کلیدونو که هم طبیعی ده چه دیگه اثارات از در روز پوری هم پاپید.
استاد که مقایسوی شکل باندی او ایو دی دوی ده اهدافو پا ناکامی که اهداف تا رسیدو پا ناکامی که دیر وانده دی خپل گلندی افراتی گامونو کنه خارج مداخله و یا دوار
دوار فکر کوم ده بلیر مشکلی سرای او ایو چه چې مثلا کته سو تاریخ تلار سید هغه ګروپونه چې امان الله خان یا د حکومت په ضد راجګیږي تر ډېره حده پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برطانوي هند کې وایي انګریزانو باید خلاص تدبیري او داخلي مخکې مې عرض وکړ چې داخل کې ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو چې د افغانستان د ټولنې همغه زمانې ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلوده، یعنې انکشاف تا ګامونه کې کول سول اما فرنګ.
بلې،
اما تر کومه پورې مې واورید
دا ولې انکشاف تا ګامونه کې کول سول اما
ګامونه کې کول سول په سرعت او ډېر انقلابي ده، د باعث سول چې اماني دا اماني حکومتونه سکتی اوزاد خپل کنترول لادر
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیې ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بله دنیا ولیدله چې راغی یو دمې هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه وو. منتقدین وایي چې دا د دوی لویه اشتباه ده.
دقیقا ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسباتو کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو واقعین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه د ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو څرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي د هغې یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته هله حتی د غربي یا کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې په د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما په دغه وخت کې وجود درلود، نظریه هم غوښتل شوې وه. خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هر زمانې قضاوت په خپل زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، سینې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عیب لوزې درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم ناخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده. د مال نظره تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نلي، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتل لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفا وي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شک لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وایي، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال یا د استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. چې خپل نړیوال سازمانونه د بنګالي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کیږي. دغه نمک یا وزنه شخصیت د بنګالي حقوقو تر یوازې دولتونه وو اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله را مطرح شوې ده، هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي. موږ وینو کله ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده او هغه هېوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه چې فرهنګي استقلال او همدارنګه نړیوالو مناسبات تعمیق داخلېدل چې پکې شي خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هېوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي شي. دا ټول هغه ټکي دي چې یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي او اوس استقلال یو مطلق پدیده نه ده.
استاد، که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل په واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچو ولري سبا دپاره. ټوله دنیا خپل پرون باندې افتخار کوي، خپل پرون تاریخ ته انتقال کوي، په خو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه اعمال بسیار په دې سره درناوی کوو په باندې عمل وکړو.
ډیره ډیره مننه استاد، ډیره مننه.
سلامات شي. سلامات شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
آغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسۍ کې. دا دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. دا د افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف یې درلودل. دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده ترسره سول کنه سول؟
شامان لا دیر که تغییرات را رو یا افغانستان دی پرمختگ دی پاره پا افغانستان که زین اصلاحات بنده لازم بوری کل قوانین جور شو دی افغانستان اولین نظام نما اساسی قانون جور شو دی خز و حقونو دی بشر حقونو تا زنگل توجه وشولا مکاتب جور شو خز وکلا شو چه مثلا با اهم و مجالس که لکه پلوی جرگه که مثلا گدون وکی حتی با خیو وقت که دی کرونه دی پاره مثلا زنگل محکمی جوری سی تر صوبر خز چه دی توتریخ کوالی کردی مثلا دوی پا حمایت خوانی تو بندی فیصلی وشی زه فکر کنم اسی در بنیادی کارونو بندی لاز پورتا که خو متاسفانه که وضعیت دست شو چه دی بیا هم دی بحرانه پا مداخله بندی پا باتن که زیدی افراطی فکر کسانو دی بانی شو چه دی و نشی کلایی چه پا اغا شوق و یا اشتیاق بانی چه دی گفته پا شدت بانی مختب و لالشی اغا دی خندونه ایجاد
کرد. مننه. خود داسی منتقدین داسی وایی چه دی امانی حرکت زین اصلاحات دی افراط را دا گرندی و خصوصا دی خزو برخه که مثلا اعلان کردی و چه چوک دی پا کابل که چادری نپسر کهی یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
دا ډېر لوی مسله نه وه. دا مسله په هر مملکت کې مختلف مسله رامنځته کېږي. هم یو هوښیار ملتونه هغه مسله په خپل خبرو اترو باندې هغه مسایل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله. مگه استعماری کلوی تا چه دی اغوی اغشوی برنامه دوباره افغانستان که پلی که او دی یا پا یو خیزش منده یا پا یو شورش منده بدل که تر سوپر شامانولا و دیتا مجبور شو چه وطن پریدی بیا او گوری چه روز تکار نپا افغانستان که وشو کمو بدبخته سرم مگه کسانو چه شورش که و دا وطن مخامخ که دو فکر کم دا یا بحانه نشه که داره که دیشش تابزدگی کری بی اما دا پا دی معنا بنده نو چه دا واقعا دوم ریولوی استون زوا چه
منتقدین دا هم وای چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته ډیر څه هلته الهام واخیسته او خو هلته اروپا بیخی مختلفه ده و هم او ترکیه هم او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلی کی او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسی.
که دیشی خب اگر اسنی بیست سازیان بلتشوی هلتا با آسانتیا بیبی اما دا پا دی مانانا چی افغان بلد دوم را یاو تاریک فکر خواهن چی کلا هم دوی یاو تمدن پا خبر ملکت که نوالی گوری پا دزل شب وقت که افغانستان دیر آرام او دیر مشروع آزادیان دلو دی هست نو خندم نو هم تاسی او گوری چی وز پا افغانستان که کم حالات روان دی زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قربانی دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې همیشه بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلې دي چې افغانستان هر ځل چې خپله خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به یې لمانځه وړي. د دغو څرګندونو په هکله تاسو وایئ؟
څه فکر کوم د دې برداشت له دې خپلواکۍ نه شجر هغه وي چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود اوسنۍ خپلواکۍ تعریف مطلق مختلفه دی. تاسې وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواکه نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي دا خود به خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه اوسېږي، محتاج اوسېږي، وابسته اوسېږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو دوی خدمات او وابسته دی بیا نو افغانستان خپلواک نه ده دی به در ذکر چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي په خپل پښو ودرېږي په ځان بسیاسي افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي ښځه ونه له تعلیم څخه برخمن سي نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي هغه وخت به خپلواکي خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواک ده افغانستان دومره وابسته شوی
طالبانو د خپلواکي د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده په دې هکله تاسو وایئ
در شامانلا په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل مکاتب جوړ کړل افغانستان قضایي سیستم د ملا لاس نه واخیست یو هغه کسان چې قانون لوستی وو ښوونځي لوستی وو د هغوی په لاس ورکړه ځینې قوانین یې جوړ کړل چې مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره اواره کړلې نو بلدر هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت و نو دوی ځکه مخالفل دي ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت د مملکت د باسواده د روشنفکرو په لاس باندې ولبده او نور دین په حیث یو ابزار د کنټرول یا د قدرت ونه ګرځېده ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هېڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی زه فکر کوم هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه وه بلکې غوښتی چې ولس خود مختاره اوسېږي ولس احساسي ازادي وکړي د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده اغلی کړوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوي نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې ملاله میوندي یو ښه مثال ده په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې حتی په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې په یو لوی قیمت باندې د ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواکه واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي د خپل وطن ته کار وکړي ترقي او پیشرفت ته کار وکړي نو دغه یو انګیزه دی د مسؤلیت دی د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو شي چې مملکت ورباندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي دوی د اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره د مملکت د ثبات لپاره د مملکت د ترقي لپاره د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډېره مننه.
سلام
تاسو. درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلو شپږمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړې ده. جانبا صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی.
هیله کوم د خوشاله خالص سوار
نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلو شپږ پخوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پوښتنه دا ده، لومړۍ پوښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
دغه پرتمینی ورځ د یو سلو شپږمی د استقلال د یو سلو شپږمی کلیزې په مناسبت سره مبارکي وایم او زه هیله لرم چې موږ به واقعي استقلال ته او واقعي خپلواکۍ ته لا نور هم رسیږو. د هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا شکل کې چلو. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه، یو نوې ویجاري په دنیا کې مثلا په اروپا کې په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شپږ جزئي کې ده چې تاسو کوئ چې ډېر په خوانه حادثې مبارزې هلې ځلې شروع شي هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي. چې په دغه لار کې بېله شکه چې افغانستان او امانیه د امانیه کوم هغه ورزنګ چې ورته وایي کول شو وایي یا کوم مسیر چې دوی تیکاوه کوم افکار چې دوی سره وو بېله شکه چې هغه موفق شول او هغه کوم ځواک چې پسته لاخانه راغې قدرت ته ورسېد د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بېله شکه چې په هغه وخت کې ډېر لوی نقش درلوده په دغه جغرافیا کې د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو لرې پرتو هېوادو ته چې ټول د استعمار کې وو عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هېواد و چې د شوروي د روسیې شوروي اتحاد پر رسمیت وپېژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان پر رسمیت وپېژنده. دا څه نه وه، دا د افغانستان د امانیه دولت و چې روسیې ته خط ولېږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه پر رسمیت پېژندنه وه د روسیې شوروي، او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بېلې دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې البته چې د اتاتورک د دورې دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته
د لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ. مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره وه. په دریو محاذو کې جنگ سوی دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه غوښتل چې افغانستان یو خپلواک هېواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوسته افغانان د ډېرې نومونو دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادرخان او داسې نور سپهسالاران غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بېله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بېله شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلا یې پورته کړې وه د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې وه، نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به مونږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره باظرفیته، د نظامي او استخباراتي نظره ډېره لویه، امپراتوری و او هغه ډېر لوی نفوذ درلود په دې جغرافیه کې په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلود چې وروسته متاسفانه ویلېږل تاریخي ګواهی په هند کې ډېر زیات نفوذ درلود طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موخه کېدو چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ او په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب یو خبره کېږي داسې ویل کېږي چې راول پنډي یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده یېرې درلوده چې دغه جنګ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکرارۍ نښې لیدلې. جانبا صاحب د امانی حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول اهداف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
ولی خان دروازه او د نور دغه اماني دوري مخکې سیاست مداران نو بل څه کې دغه خو خو دوی ډیر پخ هم دې ریښتینی افغانان د بل خو دوی ډیر لوی مدرنستانو چې تدیر بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکار او د اغیز لچو تیمه خبره دا ده چې دې کې چې نشته چې دوی خپل کړنو کې ډیره کېدای شي کړي اوسي چې په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان خای نور ابزارونه کار اخیستل شوی وی خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زده وه چې هغه وخت سره کوم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم نو فکر کوم چې امانیه باید ډېره توجه کړې وی پاوز ده او د اقتصادي ژوند ښه والي لپاره یعنې ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی داسې چې کله ګورې امانیه څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه یې کړي دي د افغانستان د ټولنې اسخانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زو ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنی اصلیتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي قانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې او که ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کېږي شوروي اتحاد وو فرانسې وو ترکیې نه نیولې تر بلجیم وو اوتریش وو کوم کوم ځایونه خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته نه یي افکار یې هم ته نه یي صحیح ده چې روبنایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي دوری د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم د تناقض و تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تاسو په دغه زمينه نه مثال چې ویښ دي او کار پیدا کړي ژوند د امرار لپاره او نه یوازې خپل ځان لپاره هغه څه سنتي هیواد کې چې ستاسو ماشومان د ستاسو په غاړه دي نو دې لپاره یعنی ما په نظر البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقع کې د شنو اوسېږي د هغه ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلی دی چې افغانان په دې بریالي شوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کړي، خو په ساتلو کې بریالي شوي نه دي، او دای ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای. د دغه څرګندونو ته که تاسو لاندې شئ.
جالب سرګندونی دی خپل سرور دی سرګندونی معمولا تر سرګندونو تر بی د پاتې کیږي. دوی د هڅه د استقلال د افغانستان چې اوس په څلور ورځ ټول،
البته جان باسی د شمن الله یادونه نه ده کړی، ده لغونه تیر
شي همدا وخت چې دوی د سرګندونی همیشه نیم کله طالبانیزم عاشقان دی خاله سرور دی افغانستان ته د دولت په حیث نه بود. دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید څهونه وښورول شي، سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان ته یو دولت په حیث نه ویني، دوی دوی پوهه نه لري. که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري، خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنه ای عکسونه ایښي دي، ته د لاندې کښېني، دا د هغوی سمبول دی. ما خوښېږي که نه خوښېږي نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم کې رامنځته کړی دی، وایه چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دی داخلېدلی نه شي.
که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلی وي، خو طالب چارواکی عموماً په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابس وروستۍ پوښتنې ته جانباز صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
یو وخت مونږ او تاسو هم ځوانانو که نه نوی نسل ثابت یو لسیزې مخکې، او دغې ورځې ته په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زمونږ یو سپېڅلې ورځ ده، او دغه استقلال باید په ټوله معنا په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بریده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور چې لمسیږي نه، که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي مونږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستي او منطقي ګرایي او د دغه شان نه ځان راوکاږي، افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپل معنوياتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول راپیکاږي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهادت په جنایات کړي دي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی، دوی ته لپاره دې چې دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي، دوی ته په کار ده چې یو یو والی را مسته که در افغانستان در منافع و در خاطر یا دو اتری اساسی مسائل و در پار بگیر خودخواهیگان نتیر شی این اتاف مزیدی را پیدا کی تفاهم او تسامح در بیر یو لوی کردار ده چی محاصر انسانان او تا دیر ارین بی کدا انسجام دوی را مسته که در یو والی بیا در انسجام پا ترس که یو روایت را مسته چی چه سر قم تا من لارشو یو مشروع مسئول ملی حاکمیت خواده او خبول در استقلال هم ذهنی در انسان در ذهن تا چوکار که هم اقتصادی استقلال هم سیاسی استقلال هم نور فرهنگی استقلال خبول وسط او دا حق مسئل دی چه هر زوان تا خواهی بدی فکر رو که چه کچیری تا سیاسی استقلال، اقتصادی استقلال، فرهنگی استقلال، او ذهنی استقلال رو نلره نو تو با همیشه دیو چا لخوا قط میکیگی تو با همیشه دیو چا لخوا بازده فشارلندی و سیگه نور تو با کار که
دیره دیره منه نجام باسب یو جان تشکر بریالی و سی خدای پامان درنو او خاغل اوریدونکو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي تر اصل کې اونې او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو خاط خوشاله او بریالي وسی.
Afghanistan, de vatan, sam jannat.